دا مشال اړیو د ستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی. نن ورځې اخري خبرې غړې کې ز ګل ایاز او نجیب عامر درته هر کله وای په روانه غړې کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. خو لومړی وار ورکو نجیب عامر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
حکومت د ضرب اعظم ځپلو وزیرستانیانو مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي. هیومن رایټس واچ وایي پاکستان دې د مدني فعال ادریس خټک په اړه معلومات په ډاګه کړي. او امریکا وایي که عراق کې ګټې زیانمنې شوې تهران ته به کلک خبرګون وښيي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي ناورینونو د سنبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان د هغو کورنیو سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې اغیزمنې شوې دي. د یادې ادارې ویان احسان داوړ تیره ورځ مشال رادیو ته په دې اړه داسې وویل.
19 کروڑ روپۍ چې دي څه پاسا دا جاری کړې شوې دي. چیک مونږ بینک کې داخل کړی دی او د نن نه خلکو ته د سیم کارډ په ذریعه سره روان دي. 2000 هر رجسٹرډ او ویریفایډ چې کوم خاندان وي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد د ضرب اعظم عملیاتو په مرحله لکونه وزیرستانان پر کډو کولو مجبور شوي. په پاکستان کې د حکومت ضد اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړ شوی رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د کمیسون مرکزی مشر د زر وټاکي. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو مشرانو سره یو ځای د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام فیو د رهبر کمیټې غړي اکرم خان دورانی وویل د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دا معاملې حل کړي. هغه وویل که مسله په پارلمان کې حل شي نو ضرورت به نه وي چې د باندې پرې خبرې وشي. خو په پارلمان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر اکبر خان مشال رډیو ته وویل
نن د مل غټه مسله چې دا سیبریشن کمیشنر نه نن د مل غټه مسله چې دا غربت ته بیروزګاری دا بدامنی دا اګرانی دا د دغه سیستم نظام د کولو لپاره حکومت هلې ځلې کوي. اوس اپوزیشن جماعتونه دا نه غواړي چې موجوده حکومت ته چلېدو ته پرېږدي او قسمه قسم نه کوي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار محمد رضا دنده د ډسمبر په 15 نیټه پای ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نن په یو ورځنۍ سرکاري دوره سعودي عرب ته رسیدلی دی. نوموړي ته د جدي پر هوایي ډګر د مدینه منورې مرستیال والي او پاکستاني کونسل جنرال هرکلی وای. عمران خان به د خپل سفر پر مهال د سعودي له پاچا سلمان او ولید محمد بن سلمان او نور والا چارواکو سره ملاقاتونه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان به په دې سفر کې د سعودي عرب له اعلی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو او سیمه ییزو چارو خبرې وکړي. پاکستاني رسنۍ لیکي وزیر اعظم به د سعودي چارواکو سره د سعودي عرب په زندانونو کې د قیدو پاکستانیانو د سبون په اړه هم خبرې کوي. عمران خان تر دې وړاندې د روان کال په سپتمبر او اکتوبر کې هم د سعودي عرب دورې کړې وې. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د لادرکه شوي سیاسي او مدني فعال ادریس خټک په اړه د معلومات په ډاګه کړي. د بشري حقوقو د سر نړیوالې اداره وایي د پاکستان امنیتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې خلک په زوره لادرکه کوي چې دا اقدام د شکنجه کولو او ماورای عدالت وژنو خطر زیاتوي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا لپاره مشر پیتریشا ګوسمان د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د ادریس خټک لوری د زر تر زره روښانه کړي او دغه کورنۍ ته دې له هغه سره د لاویدو لارا ګودره برابر کړی. حکومت تر اوسه په دې اړه سند ویلی. شپږ 50 کلن ادریس خټک چې د نېشنل پارټۍ غړی دی نږدې یو نیمه میاشت مخکې په سوابۍ کې نامعلومه کسانو پورته کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې په یوه داخلي حمله کې د سیمه ییزو ملیشو یو سرتیری خپل 9 نور سرتیری په ډزو وژلي. خو ځایي سرچینې او طالبان وایي په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا یوه رهبری شوې حمله وه. د کورنیو چارو د وزارت ویان فواد امان وایي پلټنې روانې دي او د برید تر شا نور جزئیات به وروسته روښانه شي. افغان ملیشه سرتیری د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې کار کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لنن نه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړه. دا کار وروسته لاغې ممکن شو چې د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله عبدالله تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون په غوښتنه په هغو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دوی ملاتړو یې مخه نیولې وه. د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي دا بهیر به د روانې اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته دړکه کړې چې په عراق کې د هغوی ګټو ته تاوان ورساو نو واشنگټن به تهران ته پریکنده غبرګون وخی. نوموړي دا څرګندونې په عراق کې پر هغو پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته کړې چې د امریکایي سرتیرو په استعمال کې دي. پرون په خبره شوې یو اعلامیه کې پر ایران تور نوموړي تور پورې کړ چې د خپلو لاسپوسو په واسطه دغه بریدونه کړي دي. په عراق کې میش امریکایي سرتیري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کوي. په بیان کې د ډسمبر په 9 په بغداد کې د نړیوال هوایي ډګر په کمپاوند تر سره شوی برید یادونه شوې چې پکې 15 عراقي سرتیري ژوبل شول چې دوه وضعیت نه ځخودل شوی. پر تعقیب د ډسمبر په 11 پر هوایي ډګر بل برید تر سره شو چې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه ورکړل شوی. د پامپیو د تازه څرګندونو په اړه ایران تر اوسه څه نه دی ویلي. شمالی کوریا د دسمبر په 14 ویلي چې هغوی د سوهای په نوم د اوږده واټن د توغندیو د ازموینې په مرکز کې یو بل مهم ازموینه په کامیابی سره ترسره کړې ده. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جی این سره په یو سرمشریزه کې رضا شو چې د سوهای په نوم د توغندیو وشتنځای به تړي. له دې کاره یې موخه د دواړو هیوادونو د ترمنځ د باور زیاتولو. د شمالی کوریا سرکاري خبري اژانس کې سی این ای لیکي چې د دسمبر په 14 د شپې د 10:30 بجو په خوښه کې دغه ازموینه شوې ده. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د دسمبر په 14 د څه شی ازموینه شوې ده. یوازې څو ورځې وړاندې شمالي کوریا ویلي وو هغوی په سوهای مرکز کې یو ډیره مهم ازموینه کړې ده. له دې سره داسې انګیرنې کېدی چې کېدی شي په یاد مرکز کې یو نوې دستګاه ځای پر ځای شوې چې ښایي فضا ته د ویشتونکي وسیلې د لیږلو او یا هم د انټر کانټینینټل بیلیسټک میزایل لپاره وکارول شي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او 1450 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 206 روپۍ او 202 روپۍ، یو یورو په 120 روپۍ 90 پیسې او 120 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 95 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې، او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي چلی رښتاتو کې د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال اړینو واوریدل چې نجیب عامر او وړاندې کوله د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد احمد الله ویل. کچره سره باندې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د قدرتي ناورونو سنبالول اداري پی ډي ایم د شمالي بلوچستان کډوالو سره مالی مرستو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړې دي. اپوزيشن ګوندونه وايي حکومت د نوي الیکشن کمشنر په ټاکنه کې خنډونه راپورته کړي. حکومت یې ردوي. حکومت او اپوزيشن په لیدا معاملې نه هواروي. خبريال رفعت اورغزي وايي
نظام چې ډېر بدل دی، لکه مطلب دا چې دوی پر انعام چې موجود خبره کوو خو دلته څومره مسلې دي، لکه په هر یو سیس کې چې دی هلته مافیا دي، لکه هر سړی شوی چې مطلب دی زما کسرا شي کس
په کوټه کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند غلط حکومت ضد مظاهره کړي.
زموږ بار ډیسټریک کې دا احتجاجي ریلیان نه پاتیا نه دي، لا ټول راوتل د حکومت خلاف چې دا حکومت زموږ د عوام په ووټ نه دی راغلی، دا پر موږ مسلط شوی دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د خبرانو د ستونزو هوارولو لپاره یو کمیټه جوړه کړي، خو خبريالان دې ته څنګه ګوري؟
وفاقی حکومت اړخه چې کوم کمیټي قائم کړی شو نو که په شارت ترم کې دا کمیټي په موثر وي خو ټیک ده، نو لهدا زده دي کمیټه نه داسې خاص توقع او امید نه لرم.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره اوسې. کډمونکو تاسو د مشال اړیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرو کې ووردل چې د قدرتۍ افاتونو سمبالولو صوبایي داري پی ډی ایم د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مالی مرستو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. دا مالی مرستې هغو وزیرستاني کډوالو لپاره دي چې د ضربې ازه په نامه فوزي عملیاتو لوجي په کمپونو کې ژوند کوي. د پی ډی ایم وین وای کډوالو ته د سیم کارت په ذریعه مالی مرستې ورسیږي. خو د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې یو مشر وای اوس هم داسې 8000 کورنۍ دي چې ورسره مالی مرستې نه کیږي. نور تفصیل د یوې وړوکې د میرستو په خبر پختونخوا کې د طبي ناورینو سمبالولو ادارې پی ډی ایم ای وایان احسان داوړ مشال اړې تویل چې د شمالي وزیرستان ضربې ازف فوزي عملیاتو له وجې به کورشه به رجسټرډ 15000 کورنۍ لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. احسان داوړ ویل چې د دسمبر له 14 نیټې څخه کډوالو ته د مالی مرستو لړۍ پیل شوې او دا یوازې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دي.
19 کروڑ روپۍ چې دي څه پاسا دا جاری کړې شوې دي. چیک مونږ بینک کې داخل کړې او د نن خلکو ته د سیم کارت په یا سره روان دي. 12000 هر رجسٹرډ او ویریفایډ چکم خاندان وی هغه ته ملاوي کی او دا هر میاش مونږ دا چکم به پیسې دي دا مونږ ورته کیش گرانټ وایو نغد مالی امداد مرسته دا مونږ ورته کاو.
په شمالي بلوچستان کې په 2014 کال د جون په میاشت کې د ضربې ازه په نامه فوزي عملیات پیل شوی ول چې لوجې په لکونو بلوچستانيان کډوال شوی ول، خو هغه سیمه ته کډوال بیرته ستانه کړل شوی دي چې د امنیتي ادارو په وینا لترهګرو پاکي کړی دي. د پی ډی ایم ای تشمیرو تر مخه تر وسه پورې د شمالي بلوچستان متاثرینو ته 2.2 ارب روپۍ مالی مرستې ورکړل شوی دي. خو په شمالي بلوچستان کې د کډوالو کمیټې یو مشر مل غلام مشال ریټیبل کس هم رجسٹر کډوالو سره مرستې کیږي، خو ډېری کورنۍ له مرستو به برخې دي.
دے 7-8000 سمجھنا دلتا پو پاکستان کے پرست جی بنانا پو بنو لکی دی خان کے چہ دا اوال دے رنا دا مسرا بالکل ڈیٹا مکمل اپ کور کے پرتا دا ما ایف ڈی میتا ورا سوالی دا او ما وزیر داخلہ تا ور کڑی دا آغاز موار کا سامنے سمرا دی اتا مودا را سوالی دا او تروسا پر اے خال کے تا اس کے سمند دا نہ ملے وی اپ دے صاف تقریب کی دی می دے دغه دا کوم دروازہ پر پریشانی وکلو او دای دے می تا دا سن خالتا دا پیسې ور گئے باقی زیاد خال دل پوتے دے چاپا افغانستان کے زما کٹ وال دی او پاکستان کے جکوم دی لنن پاکستان کے پرتے دی چاہے روزگار نشتا
مل غلام زیاد تکڑا حکومتی داو باوجود ہغه کورنی سره مالی مرستی نکی گی چې د هیواد په بیلابیل سیمو کې دی او یا په افغانستان کې میشتي. خود پی ڈی ایم وین احسان داوړ د دې په جواب کې ویل چې کډوالو سره مالی مرستو لپاره یو نظام جوړ دی.
زمونږ چې یو طریقه کار دی هغه دا دی چې کم چا په شناختی کارت کې ډبل ایڈریس یا دوا پاتې وي هغه ته دا پیسې نه ملاوي. څنګه هغه د شمالي وزیرستان سره تعلق لري خدا چې په کم ټیم کې دا پیسې جاری کړي دي د لپاره ایسو پی جاری کړي شو یو هغه مطابق هغه خلک چې هغه ډبل ایڈریس لري دا مطلب دا څه چې هغه خلک چې دي د وزیرستان نه بهر د دوی کور وی یا دلته اوسېږي.
د قدرتي آفاتونو سمبالولو صوبایي ادارې تر مخه د خیبر او شمالي وزیرستان پرته د نورو ټولو قبایلي ضلعو کډوال پولیسي مو ته واپس شوي دي. د خیبر قبایلي ضلع زرو نه زیات او د شمالي وزیرستان شاوخوا 15000 رجسٹر کډوال په کیمپونو کې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
مشال اړ دې ته تاسو غوږی کډر من اوریدونکو، پولیس او امنیتي چارواکي وای چې 13 ورځ په ټاګ ضلع کې وسلوالو په بریدونو کې دوه ملشي سرتیری وژل شوی او شپک پولیس والا او یو ولسی وګړي ژوبل شوی دی. پولیس وای د دوی په غشتي ډله برید کوونکي وسلوال هم وژل شوی دی. د دوه بریدونو ذمہواری وسلوالو ډلو منلې ده. تفصیل د عمر وزیر پر راپور کې ورو
د ټاګ پولیسو یو والا چارواکي بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ګومل تانه په حدود کې ګوروکی مچنخیل سیمه کې وسلوال په پولیسو غشتي پارټي برید وکړ چې د پولیسو ډاډسن تای لاسي بم ور وویشتو او په نتیجه کې شپږ پولیس سرتیری او یو ولسی وګړې ژوبل کړ. پولیس وای په ځوابي کاروایی کې حمله کون کې هم وژلې دي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری ډیرا اسماعیل خان روختون ته د درملنې لپاره رسولی. د پولیسو او امنیتی ادارو چارواکو په وینا د ټانګ په همیا د سیمه کې وسلوالو پرون د ملیشا ځواک دوه سرتیری هم په ډزو هغه مهال وژلي. کله چې د ملیشا ځواک دوه سرتیری حسنین او حسنین د بازار څخه خوراکي توکي اخیستو پس خپله پوسته ته روان ول چې په لاره کې وسلوالو ور باندې برید وکړ او دواړه سرتیری یې په موقع ووژل. د دواړو بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان مرکزی او هم تحریک طالبان حکیم الله وسلواله ډلې په شریکه اخسته. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې دواړو وزیرستانونو او ورسره ټانګ ډی ای خان بنو او خوشا کې وسلوال او بامی بریدونو پیښې زیاتې شوې چې دا زیاتره ذمہواری وسلوال واخستې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
کدرم درګو مشال اړتیا تاسو غوږی په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو مظاهره کړې او د هیواد کې د نوې انتخاباتو غوښتنه کړې ده. جمعیت العلماء اسلام فی ګوند غړي په کوټه کې راغونډ شوی او د حکومت ضد ناری وهلي چې نور تفصیلی د ایوب ترین په دې رپورت کې وو.
د ازبی اختلاف د بیلابیلو جماعتو له لوري تیر مازګر د پریس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ګوند ډلې کارکونکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. مظاهره ته وینا کوونکو ویل چې په هیواد کې یو سلیکټډ حکومت پر دوی باندې تپل شوی دی، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. په کار دي چې په ټول هیواد کې د یو آزاد انتخابي کمیشن د لارې نوې انتخابات وسی او د ولس د رایې څخه وټاکل شو نو اندګانو ته د حکومت د کار کولو اجازه ورکول سي. په دې اړه د جمعیت العلماء اسلام د مالیاتو سکتر عارف شمشیر و مشالډیو ته وویل
دا ریلیز مستسلسل د درېمی ایسيغه نو چې اولې سو از ملل مارچونه ول بیا ازادي مارچ سو بیا د هغه بعد مې ارتالونه سو نو دا د هغه تسلسل دی چې به ته مش بار ډیسټریک کې د احتجاجي ریلیان چې کوم متحده اپوزیشن اته نه پاتې نه دي لا ټول راوتل د حکومت خلاف چې د حکومت زموږ د
پر دې محل په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای ډیپټي سیکرټري قادر آغا زیاته کړه د مظاهره د زیاتره برخوالو وینا و چې د اوسنی حکومت له امله په هیواد کې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده چې له امله هر وګړی د مشکلاتو سره مخ کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې مرکزي حکومت همیش د ازبی اختلاف دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اوسنی حکومت به خپل عیني وخت یعنی 15 کاله پوره کړي.
ایوب ترون چې تاسو رپورټ وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمن کو په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې خبرداري ورکړي چې حکومت سره د انتخاباتو کمیشن د مشر او د غړو ټاکنې معاملې حل کولو آخري موقع ده. د اپوزیشن ګوندونو غړو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړه او د الیکشن کمیشن د مشر ټاکنې په ګډون په نورو موضوعاتو خبرې وکړي، خو واکمن ګوند په اپوزیشن ګوندونو تور نه پوری کړي چې په دې معاملې کې خندونه راپورته کوي. شنونکي بیا وای حکومت او اپوزیشن دواړه د خپل خوخي الیکشن کمشنر راوستل غواړي ځکه پرې نه سلا کیږي. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د هیواد انتخاباتي کمیشن اعتماد بحالول ډیر زیات ضروری دي او په دې لړ کې ټول ګوندونه سلا دي. اکرم خان دورانی د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال احسان اقبال، د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف، د عوامي نېشنل پارټي می افتخار او د نورو اپوزیشن غړو سره په ګډه خبری کانفرنس ته ویل چې ایماندار، بې طرفه او خو شهرت لرونکي د نوي الیکشن کمیشنر تقرری غواړي.
هماري کوشش یې ہے پارلیمنت خود حل کر لے اور پارلیمنت جب
زموږ کوشش دا دی چې پارلیمان دا معاملې حل کړي نو بهر ته به ضرورت نه وي چې دا مسله هواره کړي، خو له بده مرغه موجوده حکومت دومره کمزور او نه اهله دي چې په یو خبره هم اتفاق رائے نه د جوړه کړي. د حکومت سره د اخیری موقعه چې د الیکشن کمشنر او د غړو ټاکنې پاړه لا اپوزیشن سره مشاوره وکړي. دا یو آئینی اداره او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دا معاملې حل کړي.
د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر سردار محمد رضا د ملازمت موده د دسمبر په 15 اثر ته ورسیده، خو حکومت او اپوزیشن ګوندونه د نوي مشر ټاکنې پاړه سلا نو. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف او وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوي مشر پاړه درې درې نمونه وړاندې کړي وو. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پوری کوي چې الیکشن کمیشن د نوي مشر په ټاکنه کې سنجیده اقدام نه دی پورته کړی، خو په پارلمان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر اکبر خان مشال لري ویل چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت غیر مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي.
نن د مل غټه مسله چې دا سیبریشن کمیشنر نه ده، نن د مل غټه مسله چې دا غربت ته بیروزګاری ده، بدامنی ده، اګرانی ده، دغه سیستم نظام د کول لپاره حکومت هلې ځلې کوي. اوس اپوزیشن جماعتونه دا نه غواړي چې موجوده حکومت ته چلېدو ته پرېږدي او کس واکه سم نه کوي. لکه بل ورځ دلته لانګ مارچ شو، دا هغه دغه سره رزلټ راغی. حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن جماعتونه هم د ځان سره دا کوي کې پدا سلسله کې.
خو په خبر کې خبريال او د سیاسي چارو شنن کې رفت اورغزي مشال اړو ته ویل که څه هم اپوزیشن ګوندونه په ځینو معاملاتو واضح نه دي، خو د الیکشن کمیشن د ټاکنې په اړه حکومت ته یې سخت موقف خپل کړی دی.
هغه شان مطلب په دې پوسټونو باندې مطلب سیاست نه دی پکار. په دې کې خو زما په نظر باندې چې بالکل خو ټیک ټاک چې صحیح کسوي، نو آیا هغه مطلب به هر څنګه وي خو به چې ایماندار وي پکار دی چې هغه مطلب هغه ته موقع ورکړي. خو دلته خو تاسو پته چې زموږ ملک مطلب نظام چې ډېر بدل دی، لکه مطلب دا چې موږ برهنام چې دی یو د جمهوریت خبره کوو، خو دلته څومره مسلې دي. لکه په هر یو سیس کې چې دی بیا الته مافیا دي، لکه هر سړی چې وایي چې مطلب دی زما کس راشي کس، نو اول مطلب دی چې لکه دا هغه کنفرنټیشن ولا سیس ته پر خبره زی روانه دي.
رفت اورغزی زیاته کړه دا سینه ښکاری چې حکومت او اپوزیشن با د نوی الیکشن کمشنر په ټاکنې سلاشي. د پاکستان د آئین 214 ماده شیخ دویم تر مخه وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوندونو مشر پارلماني کمیټې ته د نوی کمشنر لپاره نمونه لیږي او بیا کمیټې پریکړه کوي. خو د پارلماني کمیټې د دسمبر 14 نیټه په غونډه کې په نوی نوم سلانه شو، ځکه د دسمبر په 18 جسټس ریټایرډ الطاف ابراهیم د کمیشن د نگران مشر په حیث سوګن پورته کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیدو تاسو غوږی کډمونکو، په پاکستان کې د صحافیانو او رسنیو ادارو د مسلو حل کول لپاره وفاقي حکومت یو کمیټه جوړه کړې ده. خو خبرنان وایي چې په خوا هم داسې کمیټه جوړه شوې وي خو پرې عمل نه کیږي. تفصیل به د سراج ظهیر په دې رپورت کې واورو.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د پارلیمان مخې ته رسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل حکومت د خبریالانو د نوکریو او تنخواګانو او د اشتهاراتو مت کې د حکومت او میډیا ادارو ترمنځ د مسلو د حل لپاره یو کمیټي اعلان کړي او دا کمیټي به میډیا ادارو کې د کارکنانو او میډیا مالکانو ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي چې مسلې یې هوارې شي او د صحافیانو بیروزګار کېدل ودرېږي. دا پاکستان وزیر اعظم د ورکرانو او د میډیا مالکانو د مسلو د تلپاتې حل لپاره ابیادی سنت چې راتلونکي کې کومې ننګونې را مخې ته کیږي دا غې د کمولو لپاره یو کمیټي جوړه کړي چې مشري به یې وزیر اعظم پخپل کوي. په پیښور کې یو صحافی آفتاب احمد چې همدا اوس وس لکار وستل شوی مشال ریډیو ته وویل دوی نوی نه چې دا کمیټي بور له مسلې هوارې کړي.
موږ په 24 نیوز چینل چې کوم یو کې به کار کوو څلور څلور نیم کال راځي اوس وابسته وو، نو اچانک په دې کال کې موږ فارغ کړو. نو تقریبا اتلس نولس کسان زما د خپل دفتر فارغ کړي شوي دي. په دې کې بیا خلک هم فارغ شوي دي چې یقینا په زیاتره باندې خپل د کورنو ډیپینډس کوي. چې اوس وفاقي حکومت اړخه چې کوم کمیټي قائم کړی شو، نو که په شارټ ټرم کې دا کمیټي ته موثر وي خو ټیک ته، نو لحاظ از دې کمیټې نه داسې خاص توقع او امید نه لرم.
د حکومت په دې کمیټې په اسلام آباد کې د پی ایف یو جی یا د صحافیانو د وفاقي اتحادیې مرستیال صدر او خبریال افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ښه ګام دی، خو باید چې دوی د میډیا مالکانو په فشار کې را نه شي او دا میډیا ادارې د خبریالانو د نوکریو او روزګار لړکی پابند کړي.
پاکستان کې همیشه چې کله هم څه کمیټې جوړې شي هغه اوسه پورې کله ډیلیوري نه ده کړې. همیشه چې کوم هر یو ګورنمنټ راشي هغه چې کوم د میډیا مالکان دي پکار دا ده چې دی هغه پهلا خپل یو ضابطه لاندې راولي او هغه منه ورکینګ جنرلز حوالے سره یا کوم د ګورنمنت پالیسی دا هغه مطابق پابند کړي چې څومره بزنس ملاوي کې غیتا هغه چې یو خاص شیر چې کوم دی هغه د جنرستان د فاروم ورکې کنه
دی د ونی د پاکستان کې د صحافیانو او میډیا ورکرانو د وستو پر ضد وخت په وخت صحافیانو او صحافتي تنظیمونو احتجاجونه او مظاهره کړي د دې صحافتي تنظیمونو په وینا چې تر دې دمه په زرګونو صحافیان او نور میډیا کارکونکو له میډیا ادارو وستل شوی او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري خو بل بلو د میډیا مالکانو وینا د چې دوی ته حکومت د اشتهارات او مت کې پیسې نه ورکوي نو ځکه دوی د نوکرانو پیټه نشي برداشت کولې سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریډیو تاسو غوښتل چې د نوو د پنجاب او کړه کې وکیل او په ټولنیزو رسنیو فعال شفیق احمد خان ایڈوکیټ په دویم ځل به درکه شوه دي نو موږ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر د پښتون غورن غورزنګ او د ورکو خلکو په حق کې لیکنې کولې د غرور عبدالرشید وای د غرور اتختونکو په اړه یې ویډیوي ثبوت پولیسو ته وړي چې خلک او د ګاډي نمبر هم خکاری خو پولیس ورسره مرسته نه کوي د اوکاړي پولیسو په دی اړه په د بیا بیا هڅو باوجود د مشال رادیو ټلیفون ځواب ورنکړ تفصیل له ظفر خان اورو
د شفیق ایډوکیټ مشرور عبدالرشید بیگا مشال رادیو ته ویل ورور یې سکل په جون میاشت کې هم داسې وچت کړل شوی وو او بیا د څو ورځو تر بند تیرولو او وهلو ټکولو وروسته خوشی شوی وو هغه ویل هغه وخت وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای د شفیق پر ضد د ریاستي ادارو پر خلاف پر ټولنیزو رسنیو د لیکنو په تور مقدمه لیکلې وه چې د شفیق ضمانت پکې شوی
د لسم تاریخ په مخامې لکور سره نږدې یو دکان لمخې وړه ده موږ ته معلومه نه و موبایل یې هم بند و بیګا غونډیانو ویل چې هغه چاو تختو موږ چلته دکان مخې ته لګیدلې کیمرې ریکارډ وکوت نو پکې ښکاری چې شفیق کورولا ګاډي کې چې ډي سي 929 نمبر ده د سپینو جامو کسانو لزانه سره یو تر اوسه به درک ده
عبدالرشید ویل شفیق ورته ویلی وو چې له نامعلومه نمبرو څخه ورته ټلیفونونه کیږي او غواخونه ورته ورکول کیږي شفیق ایډوکیټ پر فیسبوک اخري لیکنه د دسمبر پر لسمه چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ هم ده کړی ده نوموړي لیکلي نړیواله ټولنه دی په پاکستان زور راوړي چې په هیواد کې د نننه ټولو قومونو او مذهبي لږکیو ته برابر حقونه ورکړي نوموړي په خپل نور لیکونو کې پر واکمن تحریک انصاف ګوند او پوز انتقادونه کړی دي هغه په بلوچستان کې د ورکو خلکو د ډان ورسپانې او پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ هم لیکنې کړي د هغه د لادرکه کېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو ټویټر ایډوکیټ شفیق چرته د په نامه ټرند هم جوړ شو چې د نور خلکو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالانو د هغه د خوشکېدو په حق کې پکې لیکنې وکړي د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وای ک په هر ځای کې یو څوک په قانون توګه ورکیږي او بیا عدالت ته نه وړاندې کیږي نو دوی د داسې عمل غند نه کوي
موږ دا غنو چې دا د حق خبره کړی دا نو چې حق خبره کړی وي هغه داسې چتول ورکول چې کوم کیس وي کوم جرم وي په کار دادی چې هغه عدالت ته په کار دادی چې هغه ته مخامخ کی خو دې بغیر به څه وجنه نامعلوم کسان یې ورکی او چتی کی کول د دې شمو مخالفت کو
د شفیق ورور عبدالرشید ویل د اوکاړی خار پټانه کی د شفیق کډ د ورکیدنې خاص ورکړې او پولیس ورسره ژمنه کړې چې د ورکیدنې په اړه به یې اف آی آر ولیکي خو تر اوسه یې نه دی لیکلې په دې اړه مې د اوکاړې د پولیسو مشر جاوید خان سره اړیکه ونیوله هغه په دې اړه د تفصیل راکولو لپاره راڅخه لس منټه واخیستل خو لدی ورستو مې بیا بیا کوشش وکړ خو هغه ټلیفون نه اوچتاو په هانګ کانګ کې د بشري حقوقو کونسل پرون په یو بیان کې د شفیق احمد خان ایډوکیټ ورکیدنه غندلې او د پاکستان له وزیر اعظم سپریم کورټ له مشر او د بشري حقوقو له وزیر یې غوښتي چې د نوموړي په پیدا کولو کې د هغه له کورنۍ سره مرسته وکړي په پاکستان کې د بشري حقوقو ځنې فعالان د خلکو د لادرکه کولو تور پر ریاستي ادارو لګوي خو هغوی تل دا تورونه رد کړی دي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
قدرمنونکو د مشال ریډیو خبرونې ته تاسې غوږ د خبرونې په دویم نیمه کې هم تاسو لپاره سو رپورټونه لرو، نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اوس وخت شوې دی په پیښور کې د ماخام 15 بجې نجیب عامر هم را سره پسند کې ناستې، نو هغه ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي ناورینو د سنبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان د هغو کورنیو سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي چې د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې اغېزمنې شوې دي. په پاکستان کې د حکومت ضد د اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړې شوې رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د کمیشن مرکزي مشر دې زر وټاکي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار محمد رضا دنده د ډسمبر په 15 نیټه پای ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو ورځنۍ سرکاري دوره سعودي عرب ته رسیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې نوموړی به په دې سفر کې د سعودي عرب له اعلی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو او سیمه ییزو چارو خبرې وکړي. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د لادرکه شوي سیاسي او مدني فعال ادریس خټک په اړه د معلومات په ډاګه کړي. 45 کلن ادریس خټک چې د نیشنل پارټۍ غړی دی نږدې یوه نیمه میاشت مخکې په سببه کې نامعلومو کسانو پورته کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې په یوه داخلي حمله کې د سیمه ییزو ملیشاو یو سرتیری خپل لږ تر لږه 9 نور ملګري په ډزو وژل دي. خزایي سرچینې او طالبان وایي په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له نن نه په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل کړه. دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه په هغو 2 ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دې ملاتړو مخه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته دړکه کړې چې که په عراق کې د هغوی ګټو ته تاوان ورسوه نو واشنګټن به تهران ته پرېکنده غبرګون وښایي. نوموړي دا څرګندونې په عراق کې پر هغو پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته کړې چې د امریکایي سرتیرو په استعمال کړي.
نجیب عامر چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنونکو له اسلام آباد دا احمد الله دې رپورټ ته وکیږي چې د پاکستان د ځینو رسپانو ته کتنه کړې ده او مهمه برخه په دې کې راغون کړې ده.
جنگ او رسپانه په خپلې اداري کلی کې د لاهور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پنجاب انسټیټیوټ اف کارډیالوجي حمله په تور کې نیول شوی 9 وکیلان په جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلي او 2 وکیلان یې په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دي. رسپانه لیکي د دې پیښې هر څوک غندنه کوي خو آیا صرف غندنه به کافی وي؟ په یو ټولنه کې لاقانونیت هغه وخت زیاتیږي چې کله په قانون په صحیح توګه عمل نه کیږي او بیا هیڅوک هم ځان محفوظ نه ګڼي. د زړونو په هسپتال شوی دا حمله د قانون نافذ کوونکو ادارو په کارکردګۍ هم سوالونه راپورته کوي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې زر تر زر دي د پیخي پلټنې په کولو سره ګناګارانو ته سخت نه سخت سزا ورکړي چې پر اتلونکو کې بیا څوک په هسپتال د حمله کولو سوچ هم نه کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي په هسپتال د حمله پیخي اورسته وکیلان او ډاکټران د یو بل پر ضد احتجاجونه شروع کړي دي. وکیلان د عدالتي کاروایي بایکاټ په کولو سره عدالتونو ته نه حاضرېږي چې لوجه په زرګونو کیسونه د ځنډ ښکار شول. بلخ ډاکټران هم په هړتال دي چې لوجه مریضان او د هغوی لواحقین د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي د وکیلانو او ډاکټرانو خپل منځي شخړې لوجه اولس د پریشانۍ سره مخ دي. که حکومت زر تر زر د دې مسلې څخه حل راونويستلو نو حالات به همداسې وي او نقصان به صرف د عام اولس کیږي. د وکیلانو او ډاکټرانو مشورولې له هم پکار دي چې د دې مسلې مستقل حل راويستلو لپاره د خپل کوششونه وکړي. دا نو ورسپانه په خپل اداري کلی کې د سپریم کورټ ځنې ججانو د بیانونو نه داسې ښکاری چې ډیم فند کې واری بیا دلچسپی اخستل شروع کړی دی. ورسپانه لیکي په ابتدایي توګه دا فند د 2013 کال په جولای میاشت کې جوړ کړی شو چې د دیامیر باشا او مومن ډیم جوړولو لپاره وو. سپریم کورټ د دې دوانو ډیمونو جوړولو لپاره چنده غوښتل شروع کړل او څه وخت وروسته وزیر اعظم عمران خان هم په دې مهم کې برخه واخیسته او په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته خواست وکړو چې زیاته نه زیاته چنده دی ورکړي. تر دې دمه پاکستانیانو د 1.5 ارب روپو نه زیاته چنده ورکړې ده او د دوانو ډیمونو جوړولو لپاره شاوخوا 2000 روپۍ په کار دي. ورسپانه لیکي خلکو چې د چندې په مت کې کمی پیسې جمع کړي دي نو په دې خو په دوانو ډیمونو کې یو هم جوړېدل ممکن نه دي، او که حکومت په دې انتظار وي چې خلک به ورته نوره چنده ورکړي نو په کم رفتار سره چې خلکو پیسې ورکړي دي نو دا شان خو دا ډیمونه په سل کلو کې هم نشي جوړېدلې. حکومت لا په کار دي چې په را جمع کړې شوو پیسو دي په بلوچستان کې واړه ډیمونه جوړ کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن لوکو د مشال اډیو خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashaladio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتل لوسلی او اوریدل شئ. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپانې په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي امریکا په افغانستان کې یوازې توانونه نه بلکې لاسته راوړنې هم لري. بلخو وال سټریټ ژورنال د ایران او سعودي ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو پر هڅو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ظفر خان وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریان کروکر لیکنه خبره کړې چې په کراغلي 13 هفته د سیګار ادارې یو راپور خپور کړی وو چې په کې د افغانستان د جګړې او درغلیو په اړه پکې معلومات لیکو. له راپور داسې ښکارېده لکه په افغان جګړه کې چې امریکا له دیوال سره لګیدلې وي او افغانستان ورته په دویم ویتنام بدلیږي، خو داسې نه ده. نوموړي لیکلي هغه خلک چې د افغانستان موضوع له نږدې څاري په دې پوهیږي چې امریکا په افغانستان کې لاسته راوړنې لرلې دي. په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې کار شوی. د طالبانو په زمانه کې د جینکو پر تعلیم بندیز وو، خو هلته د امریکایي ځواکونو تر ورتګ وروسته په 2012 کې 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته تلل چې درېیمه برخه یې جینکۍ دي. په لیکنه کې راغلي افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ یو لوی وجه د امریکا د قومي سلامتۍ ساتنه وه، او همدا وجه ده چې تر اوسه سرتیری هم هلته دي. د سیګار په راپور کې یوازې په دې اړه معلومات دي چې امریکا هغه هیواد سره څومره مرستې کړي او د خلکو ژوند ورسره څومره بدل شوی. هغه لیکي ملت جوړونه هم یو قدر دی، او امریکا داسې هم نشو کولی چې د افغانستان ماشومان په خراب حالات کې پرېښودلې وي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي سعودي عرب هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو او په تیره بیا له ایران سره خپلې اړیکې خې کړي. دا وروسته له هغه ده چې د سعودي د تیلو پر تنصیباتو د ډرون او کروز د غونډیو بریدونه شوي، د هغه بریدونو تور پر ایران پورې کیږي. ورسپانه لیکي هغه حمله د سعودي د تیلو برآمد اغیزمن کړ. لدی وروسته امریکا پر ایران جوابي حمله ونکړه، خو د سعودي دفاع لپاره یې هلته نور سرتیری ولېګل. لدی وروسته ریاض د تهران په اړه خپل تګلارې ته بیا کتنه کړې. ورسپانې لیکي په فرانس کې د ایران سفیر بهرام اسمی او نورو چارواکو هم د دې پخلی کړې چې ایران له سعودي عرب سره د امن جارحیت نه کولو او د تیلو برآمداتو د خوندیتوب لپاره پر یو پلان کار کوي. ورسپانه د امریکایي او عرب چارواکو له قوله لیکي چې ریاض هم په یمن کې له حوثي باغیانو سره پټې خبرې پیل کړې دي. سعودي عرب چې د تیرې څه مودې راهسې په یمن کې د حوثیانو ضد عملیات کوي، بشري بحران یې زیږولې. اوس دواړه خواوې د کړکیچ کمولو په هڅو بوختې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو تاسو غوږی. د هندستان په آسام ریاست کې خلک د حکومت د هغې پریکړې خلاف راپاسېدلي چې ګاونډي هیوادونو کې اوسیدونکو غیر مسلمو اقلیتونو ته د هند شهریت ورکوي. هلته د جاپان وزیر اعظم هم د رواني میاشتې په 15مه د وزیر اعظم مودي سره یو ځای آسام ته روان وو. رویټرز اجانس لیکي اوس ښایي دا دوره ونشي. تفصیل د نجیب امیر ناورو.
په هند کې د تابعیت ورکولو په اړه یو متنازع بل له منځوري دوه وروسته قانون جوړ شوی دی. دا کار په داسې وخت کې شوی چې د ملک شمال ختیځه سیمه کې په پراخه کچه د مظاهرو لړۍ هم روانه ده چې لوجه کېدای شي د جاپان د وزیر اعظم شینزو ابه دوره وزنډیږي.
د ډیسمبر په 12مه دوه کسان هغه مهال وژل شول او یو لس نور ژوبل شول چې پولیسو په اسام ایالت کې پر هغه بلواګرو ډزې وکړې چې دولتي ودانیو ته اور اچول او د اور ګاډو په سټیشنونو بریدونه کول. مظاهره کوونکي وایي دا قانون به زرګونه غیر قانوني پناخستونکو ته د هند تابعیت ورکړي. دا نوی قانون په پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې اوسیدونکو شپږو مذهبي لګکیو ته د هند تابعیت ورکولو چانس په لاس کې ورکوي. په یو دولتي اعلامیه کې شوی چې د هند ولسمشر رامنات کووند دا بل د ډیسمبر په 12مه نیټه لاسلیک کړي او اوس دا د قانون برخه ګرځېدلې ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پلان درلود چې د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابي سره راتلونکي اونۍ په اسام ایالت کې وویني. دا د هغه کمپاین برخه ده چې د هند د تنوع یا رنګارنګۍ د ښکار کولو لپاره لوړ پوړي چارواکي له پلازمینې نوې ډیلی څخه د باندې بیول کیږي. د جاپان جی جی پریس نن راپور ورکړی چې شینزو ابي د دغه دورې د لغوه کولو پلان لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي هغوی په دې پوزیشن کې نه دي چې د جاپاني وزیر اعظم د دورې د نه ترسره کېدو په اړه څه وایي. ټاکل شوی وه چې دا دوره د ډیسمبر له 15مې تر 18مې ترسره شي. په آسام کې د هغو کډوالو خلاف چې له بنگلاديش هند ته اوړي له 1300 راهیسې تحریک روان دی. مظاهره کوونکي وایي که زیاتو خلکو ته د هند شهریت ورکړل شي نو دا به د ځایي خلکو وسایل تقسیم کړي. جاپان په دې وروستیو کلونو کې په آسام ایالت کې زیات پرمختیایي کارونه کړي او دواړو خواوو غوښتل چې د جاپاني وزیر اعظم د دورې پر مهال به یادونه وشي. شینزو ابي دا پلان هم درلودلو چې مانیپور ایالت ته هم لاړ شي او هلته هغه یادګاري سلی وګوري چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال جاپاني عسکر پکې وژل شوی. د مودي د هندو توکمپاله حکومت مخالفین پر نوي قانون اعتراض کوي او وایي دا لومړی ځل دی چې هند تابعیت ورکولو لپاره مذهب استعمالوي او مسلمانان ترې بې برخې ساتل شوي دي. د هند د نوي قانون مطابق هغو بودایانو، عیسویانو، هندوانو، جنمت یا جینیانو، پارسیانو او سکانو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د 2015 کال نه وړاندې وتلی وي. د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
مشال ریډیو تاسو غواړئ کوم کو اف پی خبري جانس لیکي چې په دې رستیو کې چین د بشري حقوقو په اړه غونډې زیاتې کړې دي. دا جانس په خبره چین غواړي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه د دې هیواد باندې کوم تنقیدونه کیږي د دې مخاوني سي. د دې مقالې نورې برخې له فرخند اسدور.
ای پی خبری اجانس لیکي چین اوس په نړۍ کې د هڅې پیل کړې دي چې د بشري حقوقو په اړه د خپل هیواد سوچ او فکر وړاندې کړي. د غربي نړۍ لخوا پر چین انتقاد روان دي چې په دغه هیواد کې د مسلمانانو د ټولنې 100 میلیون خلک په حراستي مرکزونو کې اچولي دي. دغه خلک چې د چین د سینکیانګ صوبې سره تړاو لري، چین غواړي چې پر دوی چینایي کلتور، تعلیم او ځینې نورې خبرې ومني او فکر ورله بدل کړي. ځینې نړیوال مطبوعات هم وایي دغلته په حراستي مرکزونو کې د بندي کسانو سره ناسمه رویه ساتل کیږي او د خپل کورنۍ لوغړو نه جلا په نورو ځایونو کې ژوند کوي. خو د چین حکومت وایي چې دا کیمپونه د مسلکي زده کړو لپاره دي او هدف یې خونه او روزنه ده. په چین کې روانه اونۍ د بشري حقوقو په اړه یو غونډه هم شوه. په دغه غونډه کې شمالي کوریا، پاکستان او شام حکومتي چارواکي له خپل ډلو سره تللي وو. دغه غونډه ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل په تاسو کې د هر یو هیواد حکومت د حق لري چې خپل د بشري حقوقو لای عمل وټاکی. په دغه کې یو د شام د ولسمشر بشر الاسد سیاسي صلاحکار هم وو. پر نوموړي په شام کې پر ولسی خلکو د کیمیايي حمله او د بمونو ورولو تور نه دي. د بخنې نړیوال سازمان یو سړنکار پېټرک پون وای بیجینګ پر بشري حقوقو ځکه هم داسې غونډې زیات کړي دي چې غواړي د نړیوال تنقید نه ځان وساتي او د بشري حقوقو په اړه خپل یو معیار وټاکی او په دغه کې هغه ملکونه هم له ځان سره یو ځای کړي چې پرې د بشري حقوقو د سرغړونو تور نه دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لته تاسو غوږی خدمت کو د صوبات او هم پالن انتخاباتي ډلې سره له سبا یک شنبه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. د دې ډلې مشر عبدالله تیر شپه په یو کانفرنس کې وویل چې دوی د شاوخوا 3000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړي تفتیش غواړي. د ټاکنو خپلواک کمیشن د دې اعلان هرکلی وکړ او وایي چې له دې سره به د لومړنیو نتایجو اعلان ته زمینه برابره شي. تفصیل د سالم مصالح په دې رپورت کې و.
د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په غوښتنه یې د افغانستان په او ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. هغه وو ولایتونه چې د دې انتخاباتي ډلې پلویانو په کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه نیولې وه او د انتخاباتو ولایتي دفترونه په کې تړل سوي وو: سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان دي. د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله تیر شپه ناوخته یو خبری کنفرانس ته په خبرو کې له خپلو پلویانو وغوښتل.
بروز
یک شنبه اجازه بازشماری را دیگه هفت ولایت. یک شنبه پر از دی په دغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سي چې بیا څوک پلمه ونه کړي. موږ غوښتل چې په قانوني اقدام سره د کمیسون غوښتمو ژغ ورسیږي. کمیسون ونه غوښتل دا ژغ واوري. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په غوښتنه له خلکو دا غوښتنه کوو، معنی دا نه ده چې موږ هغه 102000 رایې چې تر ټاکلي وخت به هر کارول سي وي منو. هیڅ کله هم نه، دا قانوني نه دي. نورې 102000 زرا رای محمد دی منلی د هغوی لپاره د جلا او ځنګړی تفتیش غوښتنه لرو، ځکه مشکوک رای دی او د هغوی په اړه قانی کوونکی دلایل نسته.
دلایل به قانی وجود نداره.
د صوبات او همبالین ډله له اردی مودي ادعا کوي چې شاوخوا 300000 رای د ټاکنو د قانون او طرز العملونو لمخې باطل دي او باید له سیستم څخه وایستل سي. خو د ټاکنو کمیسون دغه رای معتبر ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د عبدالله د تیر شپې د اعلان د هرکلی ترڅنګ ویلي چې په او ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش ته د اجازې په ورکولو سره به د ټاکنو خپلواک کمیسون د نیمګړو کارونو بشپړېدو او د رایو ابتدایي او نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره سي. د دغه کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل: د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ډلې د دې تصمیم هرکلی کوي. دا کار کولی سي زموږ نیمګړي کارونه بشپړ کړي او موږ به وکولای سو په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړو او تر هغه وروسته ابتدایي بیا ورپسې نهایي نتیجې اعلان کړو. خو آیا د ثبات او همپالنې وروستی اعلان کولی سي د انتخاباتو ابتدایي او بیا نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره کړي؟ د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آغا محمد قریشی چې د انتخاباتو اړوند مسایل له نږدې تعقیبوي وای:
زه فکر نکوم چې د وو ولایتونو د رایو په بیا شمیرنې ستونزه حل سي، ځکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسون چې کومه ناسته جوړه کړې وه دا په اصل کې ټاکنو پر سر یو ډول معاملې ته د لارې هوارولو یو فرصت وو چې په دې سره مذاکراتو ته، په دې سره د ټاکنو پر سر معاملې ته او په دې سره د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د لانجې پر سر باندې یو ډول معاملې ته لاره هوارېږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوي چې تر اوسه یې د لومړنیو نتایجو اعلان دوه ورې ځنډېدلی دی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس هوا علم نورستانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په پام کې لري نن شنبه د دغو ټاکنو قسمي یا یوه برخه نتایج اعلان کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
مشال لري تاسو غوښتل کومکو د خبر پښتونخوا د کوټ یو شمیر رسیدونکو وای په بازارونو کې دکانداران په لارو شیان خرڅوي چې لکبل خلک په تګ راتګ کې له مشکل سره مخامخ دي. یو مدني فعال وای د یوازې د حکومت نه بلکې د ولس ذمہواری هم ده چې لارې خلاصې او پاکې وساتي. چارواکي ستونزمنی وای چې د ټرافیک پولیس او د خاروالي کارکونکو خپل دنده په سم ډول نه ترسره کوي. نور تفصيل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې.
د کوار ځای خلک نه یوازې د ګرانۍ سره مخامخ دي، بلکې د بازارونو تنګې لارې کوڅې هم د دوی یو لوی ستونزه ده. که یو خوا دوکاندارانو د خپلو دوکانونو نه بهر تجاوز کړي، نو بل خوا د پلازو او دوکانونو مخې ته ولاړ ګاډي، موټرسایکل او په لاسګاډو کې سوداګانې پلورونکي هم خلکو ته د ستونزې سبب ګرځېدلي. مینز بازار، چاسي بازار او چرګانو بازار سره سره په مختلفو بازارونو کې دوکانونو نه بهر د سړک په غاړه سوداګانې پلورل کېږي، چې له وجې لارې تنګې شوي او خلک په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي. ښار ته راغلی فتح خان وایي چې دوی ډیر مشکلات دي، خو انتظامی د دوی دا ستونزه هوار نه کړی شوه.
تنګ یو خصوصو انتظامی ته وایي هغه زغم نه کوي، ډیر رپورټونه لاړو کمشنر پورې، عدالت پورې، خو څه عمل پینشته او ډیر خلک ونه سنگو ترغلی.
مدنی فعال عبدالوهاب اورگزی په یاد د سونځ کې یوازې حکومتي چرواکي یا دکانداران ذمہوار نشماري، بلکې دوی وایي چې د بازار لارې پراخه ساتل د اولس هم ذمہواری ده.
صرف د یو په یو کس باندې مونږ دا ذمہوري نشو چورې دي کې زمونږ د عام اولس هم ذمہوار دي چې مونږ خپل موټر سایکل یا ګاډي داسې کې پارکو چې هغه د نورو خلکو لپاره د تکلیف او بایس نه جوړي.
په دې اړه اډیشنل اسسټنټ کمشنر مراد احمد خان هوتی د مشال ریډیو سره خبر وتر په محل د ادارو ترمنځ د مرستې نشوالي اعتراف کوي او وایي چې د یادې ستونزې هوارول لپاره اړوند محکمو یعنی ټریفیکی پولیس او د خاروالۍ محکمې کار نه دی کړی.
اداري پکې انوال دي لکه ټریفیک شو لکه تاسو چې ذکر وکړو د موټرسایکل، نو موټرسایکل خو بیا د ای سی کار نه کوي. زه خپل طرف نه خپل یو زور استعمال کوم موټرسایکل نه دغه پلکونه درو باسم تنگ کم خلک چې خلک موټرسایکل بیا ځای ځای کې نه دري هغه په وجود مخې بیا ما په شل روپیه کې وایي بیا ورته لګي دا په کار کې چې د ټریفیک ورو ورته ډیوټي لګي
یادی سمجھے ہوارولو لپاره روسیو کې ځلی انتظامی د دوکانونو نه بهر تجاوز کوونکو دوکاندارانو په ضد کاروایی کړی وه او دوکاندارانو د اتحادی دوه مشران جیل ته هم لیږلی وو. ولی دوکاندارانو د انتظامی پر ضد احتجاج وکړ چې له وجې انتظامی د تجاوزاتو په ضد د عملیاتو نه په شا شوه او یا د سمجھا بیا په خپل ځای پاتې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
مشال لري ته تاسو غوږی قدر منو دغو روان کال په پاکستان کې د ګوزن اته نوی پیخې سب چوي دي په دوی کې زیاتره ماشومان د خیبر پښتونخوا او قبایلو دي د پولیو د مخنیوي صوبایي اداره اداري چارواکي وای د پوهاوی په مخې یو لړ اقدامات پورته کړی چې میندې او پلرونه خپل بچو ته واکسین ورکړي. ټاکل شوی چې د دسمبر له شپاړسمې څخه په پاکستان کې د ګوزن مخنیوي کمپاین اپیل شي. منور شاه نور معلومات لري.
په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیر سلو ته نږدې شوه چې تر ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې ریپورت شوی دی. په پیښور کې د پولیو د بیړني مرکز صوبایي مشر عبدالباسط د زیارت پر ورځ مشال لريو ته ویل چې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد کمپاینونو د کموالي او د حکومتونو د بدلیدو له وجې دا شمیر سیوا شوی دی.
پښتونخوا کې چې کم ټوټل کیسونه دی هغه دوه ویا دی وسته وخت او د ملک په سطح باندې چې کم دغه دی کیسونه دی هغه ټوټل دوه کم سل دی. د کمپاینونو خواله یا خرابواله چې دغه نتیجه چې دغه کال پسرو نو تاسو کوګوره دا 2019 چې ده نو په دې کې یو خو زمونږ په دې صوبه کې د اگست د کمپاین نه پس دی خو بل کمپاین نه دی شوی. دا د اگست نه پس د قومي لیول لومنه کمپاین دی بیا چې د دې مخکې چې کوم کمپینونه شوي هم دي په 18 کې تاسو ته بیا دي چې 2018 زموږ په ملک کې د ترانزیشن کال او حکومتونه بدل شو پرله پسې یو بل پسې.
دا راز په خیبر پختونخوا کې د ویکسینو د سانګې پخوانې مشر ډاکټر اکرم شاوای چې سکل په اپریل میاشت کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال په پیښور کې د دروغو پروپاګاندا هم د رنز مخنیوي ته زیان رسولې ده.
څلکی صورتحال دا ده چې کته سوګورې نو تر 2017 2018 کې الحمدلله دا پروګرام انتهایی حد پورې زموږ په قابو کې راغلی. کو کله چې په دې کال کې په اپریل کې کته سوتیا چې یو کمپین په خبر کې شو چې په زرګونو ماشومان آلمو 66000 ماشومان هغه کې کمپلینټ سره راغلي او شرایط یې تګنه ریاکشن شوی. آل دو چاہی کے ساتھ حقیقت پر گنو خبر حال لگی جو کم آغا کمیونٹی ایمپیکٹ ہو نو دا اپریل نبات ترو سپورے لکه زمونږ یو درې کمپینز دا سیدی چې هغه په سیمی پروینس کې شوې دي سو زمونږ کیس ریسپانس شوې دي. نو کوم یو انداز کې وای نو د اپریل نه بعد چې کوم به په پاکستان کې د پولیو کمپین هغه کامیاب سره نه ده شوې کوم چې د دې واقع نه وړاندې کېدل.
خو عبدالباسط وای چې دا ټول ستونزې په پام کې نیولې او تما ده چې په پولیو به قابو ومندل شي.
زمونږ خو اول ولت چې وو د غي په ذهن کې لکه مطلب د پوهې کمیو نو داغه د پاره مونږه کله نه چې زړه غلې مده 13 درې میاشتو داغه نه مخکې ملک مطلب کوششونه روانو چې مونږه خلکو ته ورسو داسې په چې کم تعلیمي ادارې د پاره کې اډوکسي وکړو. نو مونږه الحمدلله غډیر کامیاب سره هغه وشو دې سره سره مونږه کوشش وکړو چې سټیج تھیټر زکو بیا چې کم زمونږه علماء کرام دي داغه په ذریعہ مونږه کوشش وکړو چې د خلکو ته ورسو. نو الحمدلله غي مونږ سری دي سونه چې جید علماء کرام دي د پاکستان ټول زمونږه د پولیو پروګرام په حق کې چې دینو خپل فتاوم ورکړي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 8 نیټه د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر ظفر مرزا لخلی لیکلي چې عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د راتلونکي کمپاین مشري دی په خپل وکړي.
د سولې پر لور
یو نا صاحب درځو شو په بزګر مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چیږي ولې زیاته چیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
کډمونکو تاسو د مشال اډونه ورسته خبری خبرونه غوړیده چې د پښی بوتره رسیدلې یو سوشل بي پاتې دي چې نجيب امیر ته پکې یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ ناورینونو د سمبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان د هغو کورنۍ سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړي چې د ضرب ازب عملیاتو په نتیجه کې اغیزمنې شوې دي. په پاکستان کې د حکومت ضد اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړې شوې رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د کمیسیون مرکزي مشر دې زر وټاکي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د مشر سردار محمد رضا دنده د دسمبر په 15 نیټه پای ته رسیدلې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو ورځنۍ سرکاري دوره سعودي عرب ته رسیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې نوموړی به په دې سفر کې د سعودي عرب له اعلی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو او سیمه ییزو چارو خبرې وکړي. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د لادرکه شوي سیاسي او مدني فعال ادریس خټک په اړه د معلومات په ډاګه کړي. شپږ 50 کلن ادریس خټک چې د نېشنل پارټۍ غړی دی نږدې یوه نیمه میاشت مخکې په سوابۍ کې نامعلومه کسانو پورته کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې په یوه داخلي حمله کې د سیمه ییزو ملیشو یو سرتیری خپل لږ تر لږه 9 ملګري په ډزو وژل. فضايي سرچینې او طالبان وایي په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لنن نه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړه. دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه په هغو وو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دوی ملاتړو مخه نیولې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته دړکه کړې چې په عراق کې د هغوی ګټو ته تاوان ورساوه نو واشنگټن به تهران ته پریکنده غبرګون وښي. نوموړي دا څرګندونې په عراق کې پر هغو پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته کړې چې د امریکایي سرتیرو په استعمال کې دي.
قدرمن کو هم دې سره خپل قربا غلیاز د خبرونو وایي نجیب عامر، تکنیکی همکار نگین صادق پور او د مشال اډیو نور همکاران له تاسو اجازه غوړو. سبا بیا هم د مشال اډیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په دې سپو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري، خوشاله اوسئ او د خپلو گاونډیانو خیال ساتئ.